Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن جمعه مبارکه ده. د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی شپړسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري ل شپږمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د اسلامي عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپوړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي مشر شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي، د دوی پلاوی د اسلامي او ورورۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان و. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه ولګوي پلان شوی و. اعلامیه وایي په پام کې و د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو لا د دې موضوع په اړه څرګندونې نه دي کړې. یوې سختې زلزلې پرون ماښام په افغانستان کې د هندوکش غرونه ولړزول او ټکانونه یې د شمالي ولایتونو ترڅنګ په پاکستان کې هم احساس شول. د جرمني د ځمکپوهنې تحقیقاتي مرکز جی ای زی د ریختر په مقیاس د دې زلزلې شدت شپږ درجه ښودلی دی. یاد مرکز ویلي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 191 کیلومتره ژور تل کې و. ځینې راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و. د زلزلې د مالي یا ځاني زیانونو په باب لا تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایي محکمې پریکړه ځنډېدلې ده. په پام کې و چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادي مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وسوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خپل صورت دعوا محکمې او موږ یعنی د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړې بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلي تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څارمشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي و د پنجشنبه په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د یې نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خاوندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره یوه هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل، په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبی سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړې ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 کال ډېر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډېر کسان بشري مرستو ته اړ دي. هغو 15 ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کچوی زندان کې بندیانې دي د خپل بند او له صحي پلوه د چارواکو د بېغورۍ پر وړاندې د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی. په دې ښځو کې 22 کلنه ارمیتا عباسی چې د اکتوبر په 10 په کراچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې وه هم شامله ده. د عباسی مور په انستاګرام لیکلی، د زندان چارواکي د غذایي اعتصاب له کبله هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د هغې په وینا محکمې اجازه نه ده ورکړې چې لور یې مدافع وکیل ولري. په نومبر میاشت کې سی این این ټلویزیون په یوه تحقیقاتي راپور کې ویلي و چې د ارمیتا عباسی په ګډون پر ځینو معترضو بندیانو جنسي تیری شوی دی. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلنې پیغلې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه. او د ترکمنستان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر پرون په یو رسمي سفر پیکینګ ته ورسید. د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره نن چین ته د ترکمنستان د ګاز د صادراتو، ترانزیت، سوداګری، کیمیاوي صنعت او کرنې په ګډون د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې لدی ویلي و چې بردی محمدوف د چین د ولسمشر په بلنه دا سفر پلان کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې پر ښځو د طالبانو وروستیو محدودیتونو په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر اغیزمن کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې ځینې فعالیتونه درولي.
د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم خوشي کړي.
که ووایو چې وضعیت د خبریالانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دي، فکر نه کوم ډېره دې دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته دی.
د پاکستان په کراچۍ زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل پراتلونکو ورځو کې د سلګونه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت پرون له یو چینایي شرکت سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړ. په یو مرکه کې به واوري چې دا تړون څومره حقوقي اعتبار لري.
کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود بیا هلته دغه معاهدې ناکامیږي، موږ تاسو عمل ګورو که طالبان هر معاهده لاسه کې دا سیاسي اړخ لدی، حقوقي اړخ نه لري.
نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوو. ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو اړوند خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو افغانانو ته د مرستې رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګری ملتونه وایي د مهال په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منې کړي دي، چې دې کار یې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پارولي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
خوړو نړیوال پروګرام یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکوونکي مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د شپږ ژغورونکو فعالیتونو دوام ته ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په مقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درې اونیو لپاره درولي دي. د درېدو د یوې برخې په توګه ډبلیو یا د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولي. ډبلیو په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرستې ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونه مخکې تر بل امر پوری ښځې په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت شول شوی، خو د پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو ترڅنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نهه کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحید الله امانی وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2023 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به پر درېیمه برخه ته رسیږي، نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډېر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلي، د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټولو افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تمه کیږي چې بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الک بروف تیره اونۍ په نیویارک خبریالانو ته وویل ګریفیتس په پراروانو اونۍ کې افغانستان ته لاړ شي. د غراس تمه کیږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه راروانه اونۍ غونډه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یو خصوصي رسنۍ خبریال بندي دی او په اړه معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له دوی سره هیڅ یو خبریال بندي نشته. افغان خبریالان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس اوروی.
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانه ونې دوه افغان خبريالان له بند آزاد کړل، وست رسنۍ او خبريالان یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې دی او بل افغان خبريال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤله سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبريال په اړه ډیر جزئیات نو ورکوي، خو وايي یاد کس په خوست کې سیمهیز خبريال و. اغلی ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه
به اساس لبد مرغه دیوش می تایید شوی او راپورونو لمخې چې موږ تر رسیدلې دي، اوس مهال موږ یو خبريال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبريال د خوست ولایت سیمه ایز خبريال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسول ظریف کریمی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبریالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانونې دوه افغان خبریالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بند آزاد کړ. سره لدی چې موږ هڅه وکړه تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو دوی غوښتلی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. خالد قادری لس میاشتې او فیض الله فیض بخش 15 میاشتې د طالبانو سره بندیان و. یو شمیر افغان خبریالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرونکی بولي. سید عمر سحر او شوق الله جلال زید
په ټوله کې کوایو چې وضعیت د خبریالانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دی. فکر نه کوم ډیره دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته، په ولایتونو کې خبریالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته او موږ بار بار دغه مسایل د اسلامي مرکز له چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبریالان چې تازه لاندې خوشی شوی دي، موږ خوشاله یو چې خوش شول او د دوی زندان یا قید پای ته ورسید. کوی چې اطلاعاتو ته لاسرسی بیخي سخت شوی دی.
دغه افغان خبریالانو په وینا رسنۍ او خبریالان باید په خپل کار کې خپلواک پریښودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د خبریال په نوم څوک نه دي بندیان کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
سره هیڅ خبریالم د خبرنګارۍ په وجه او د رسنیز فعالیت په وجه باندې نه بندي ده او نه نیول شوی بدنم. البته که چیرې څوک خبریال څوک دعوه پې کوي یا کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. هغه باندې په کې دی څوک بندیان شوي او زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاص شوي. د جرم د خبرنګارۍ خبره نه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلي ول چې د رسنیو له مسولینو سره دوی د ستونزو د حواري په اړه ناستې کړې دي. د څرګندونې داسې محال دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره دوی سره د تاوتریخوالي لاړخه ښه کال نه و.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې د قانون وزارت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړی. ویل شوي د دې پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د استخراج له اړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار امکان برابر شي. طالبانو له روسیې سره هم د تیلو، ګاز او د غلې د وارداتو یو تړون لاسلیک کړی و. یو حکومت که داخلی او بهرنی مشروعیت ونه لري، اساسي قانون ونه لري او تیر قوانین ملغا اعلان شوی وي، آیا کولی شي د نورو هیوادونو له شرکتونو یا حکومتونو سره دا ډول تړونونه وکړي؟ د حقوقي چارو شنونکی سید خالد سادات له ازادۍ راډیو سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وایي.
لومړی دا ده چې هر هیواد چې د بل هیواد سره کله یو تړون لاسلیک کړي، هغه باید د نړیوال حقوقی شخصیت سټیټس یا وضعیت ترلاسه کړي. تر څو چې یو دولت د نړیوال حقوقی شخصیت اعتماد ترلاسه نه کړي، او هغه نشي کولای چې بیا د نورو هیوادونو سره تړونونه امضا کاندي یا هغه دی تعمیل کړي او هغه دی په رسمیت وپیژندل شي. او نړیوال حقوقی شخصیت هغه حالت دی چې که یو هیواد په نړیواله کچه باندې په بین المللي سطح باندې د مکلفیتونو او د وجایبو صلاحیت ولري. اما اوس لیدل کېږي چې طالبان په نړیواله کچه د مکلفیتونو او د وظایفو او د هغو تکالیفو چې باید دوی ادا کاندي صلاحیت نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې په یو دولت نه دي بدل شوي، په یو نظام نه دي بدل شوي او په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو د یو دولت حیثیت نه لري په نړیواله کچه باندې. تر څو چې د دولت حیثیت پیدا نه کړي، بیا د نړیوالو حقوقي شخصیتونو په قطار کې نشي راتلی. په دې اساس باندې طالبان نشي کولای چې د یو حقوقي چوکاټ په داخل کې یا د یو حقوقي اعتماد یا اعتبار په داخل کې د نورو هیوادونو سره تړونونه او معاهدې لاسلیک کړي.
طالبان تر دې مخکې له روسیې او د ځینو نورو هیوادونو له شرکتونو سره هم دې ته ورته تړونونه کړي دي. له حقوقي اړخه دغه تړونونه څومره اعتبار لري؟
طالبان د خپل سیاسي بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره له هر ډول حالتونو استفاده کوي. ما تاسو ګوري چې دوی د روسي سره د تیلو معاهده او د نفتي موادو معاهده لاسته کې ولاغه ونه رسیدي سر ته، ځکه ونه رسیدي. طالبان هلته د یو دولت په توګه باندې چې هغه د یو مشروع دولت اوسیږي نو پیژندل شوی، او هغه خپل ځای ته ونه رسیدي او نیمه لاره کې پاتې شي، یا د اجرا تضمیني حالت نه موجود. نو کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود، بیا هلته دغه معاهده نه کامیک منګه تاسو عملن ګورو. نو اوس که طالبان هر معاهده لاسه کې د سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري، ځکه چې دلته پارلمان نشته چې هغه دی لوی مسلو کې دی مداخله وکړي او د حقوقي نگان دی هغه لوی قراردادونه چې نور ملتونو نور ایوادونو سره راستي کېږي هغه ته دی اعتبار ورکړي او هغه د مشروع وکړي. همدارنګ لوی جرګه نشته، ځکه په لوی جرګه کې د افغانستان مسایل د نور ایوادونو سره مطرح کېږي، هغه موجود نه لري. نو زه فکر کوم چې د طالبانو تعامل د هیوادونو سره داس تر ډیره پورې سیاسي دی. طالبان په هیڅ چوکاټ کې په هیڅ موضوع کې دغه یو څه چې هغه د حقوقي اعتبار لري او حقوقي مشروعیت لري دوی ورته توجه نه کوي، بلکې فقط د خپل بقا لپاره د سیاسي زاویې څخه هر څه ترسره کوي.
کچری ملګری ملتونه یا نور ادارې چې پر بندیزونو څار کوي اعتراض وکړي، دوی د طالبانو د حکومت په وړاندې چې د کابینې ځینې غړي د بندیزونو په فهرست کې شامل دي، څه اقدام کولای شي؟
ملګری ملتونه د خپل منشور په چوکاټ کې چې نو سپور طالبان دولت نه د مخ کې اشاره ورته وکړه، او اوس پوری بین المللي امنیت یو غواخ دی، نړیواله سولې ته یو غواخ دی. د ایمانو زواهری وژل کېدل، همدارنګ نورو تروریستي ډلو وژل کېدل په کابل کې، او خپل د طالب دغه وجودي فلسفه، خپل د طالبانو د خپل اوسنۍ وجود دا د دې باعث شوی دی چې بین المللي سولې ته خطر تعریف شي طالبان خپله. نو کله چې طالبان د سولې پر وړاندې باندې خطر تعریفیږي، نو ملګری ملتونه د خپل منشور پر اساس باندې د هر نوع تعزیراتو څخه استفاده کولای شي. تور لیستونو کې همدارنګه اقتصادي تعزیرات، همدارنګه حتی نظامی اقدام د یو سلویختي ماده پر اساس باندې هم کولای شي، د امنیت شورا د پریکړې پر اساس باندې. نو د اته دشانه د یو سلویختي ماده پر اساس د ملګری ملتونو د منشور پر اساس دغه تعزیرات د ملګری ملتونو د امنیت شورا ته یو مسلم حق ده چې اعمال کړي طالبان پر وړاندې، ځکه طالبان تر اوسه پورې په جنگي کتله باندې پاتې شوی دي، او ملګری ملتونو له خپل تعزیراتو نه د خپل منشور په چوکاټ کې د صلاحیت لري چې بل څه استفاده وکړي.
د حقوقي چارو شنونکی سید خالد سادات و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا.
اوس هم قدر منوریدونکو د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنی اوریدو تر بولم چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی استازی افغانستان ته لیږي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تېره اونۍ په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو موسسو د ملګرو ملتو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتو مرستیال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د موسسو د کارونو په تړاو خبرې وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په موسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې موسسې د مشر رزمي فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسېږي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سږ کال اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو ویلي وو چې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې له بې وزلو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. دا د یو هیواد لپاره تر ټولو ډیره بشري مرسته ده چې ملګري ملتونه یې له مرستندویانو غواړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو ګارډین ورځپاڼه هم یوه مقاله خپره کړې ده. ګارډین د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم مسله راخیستې ده او لیکي اوس چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سر ته ورسید د فوټبال نړیوال فدراسیون د جولای په میاشت کې په استرالیا کې د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته پاملرنه زیاته کړې ده. دا هغه هیواد دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ښځینه لوبډلې اکثر لوبغاړو پناه پکې اخیستې ده. دوی یو ځای په استرالیا کې تمرینات سره کوي خو د فوټبال نړیوال جام ته د لارې موندلو له مرحلې پاتې شوي دي ځکه چې د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا د دوی لوبډله په رسمیت نه پیژني. ګارډین لیکي فیفا باید طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې ښځې د کار، زده کړو او سپورت حق لري. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې فیفا د انسانانو ترمنځ توپیر نه مني نو کولی شي چې د افغانستان د ښځو ملي لوبډله په رسمیت پیژني. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې ډیپلومات بیا په خپله تازه ګڼه کې یوه سیاسي مسله راخیستې ده. ډیپلومات د پاکستاني طالبانو د تحریک په ارتباط لیکنه خپره کړې ده. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله په 2001 کال کې تاسیس شوه. ډیپلومات لیکي چې د دې ډلې ایډیالوژیکي ریښې له افغان طالبانو سره وصل دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد په جګړه کې د دوو ډلو د یو بل ملاتړ کاوه. خو د ډیپلومات په باور توپیر پکې داو چې افغان طالبانو هغه وخت په پاکستان کې پناه اخیستې وه او پاکستاني طالبانو په افغانستان کې. پاکستاني طالبانو له قبایلي سیمو سره راپورته کړ. قبایلي سیمې په 2013 کال کې د خیبر پښتونخوا له ایالت سره یو ځای شوې. د ډیپلومات خبرونې په باور کله چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې طالبانو کابل ونیو اسلام آباد ته دا هیله پیدا شوه چې افغان طالبان به د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیسي. افغان طالبانو بیا بیا هڅه وکړه چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې پاکستاني طالبانو اوربند ته غاړه کېښوده. بیا دا اوربند مات شو خو پاکستان پر دې ډلې فشار ورو ورو زیات کړ او د راپورونو له مخې له تیرو دوو میاشتو راهیسې ټي ټي پی د پاکستان دننه بریدونه زیات کړي دي.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل وایي ټاکل شوی چې ډیر ژر به 600 تنه افغان بندیان چې ماشومان هم پکې دي له دې زندانه خوشې او افغانستان ته ولېږل شي. منیزی کاکړ د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې دا مهال شاوخوا 1400 افغانان د سفر د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د کراچۍ په زندان کې بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د پولیسو له خوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د نیونې، زندانی کولو او دوی سره د ناسم چلند په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به سلګونه تنه دغه بندیان خوشي شي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کراچۍ کې دا مهال چې کم بندیان دي تر 1400 پورې دي. په بندیانو کې تقریبا د ماشومان په شمول 1500 کسان داسې دي چې دا چا ډیپورت آرډر شوی دی، ان شاء الله هغه کسان به په دوه ورځو کې واپس افغانستان ته لیږل کیږي.
نوموړي وویل چې د عبدالخلیل په نوم د یو افغان جسد به هم د هغه د اسناد تر بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عبدالخلیل له زوی سره خبرې کړې وې چې په خبره یې پلار یې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال احمدزیا تکل په راتلونکې دوه ورځو کې د آزادېدونکو کسانو شمیر 400 بللی.
ممکن سبا او بل ورځ د 400 او 500 ترمنځ زندانیان را آزاد کړل سي، او نو د اطمینان په ډول ویلای سو چې ان شاء الله تعالی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د کراچی له زندانونو ټول افغان بندیان چې د قانوني اسنادو د نشتون له وجې نیول شوي دي را خلاص کړل سي.
ښاغلی تکل وویل دا پریکړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت د مسؤلانو او د دوی د جنرال کنسول لخوا پاکستانی چارواکو سره تر بحثونه ورسته شوې دي. نوموړي زیاته کړه هغه افغانان چې د کراچۍ له زندانه خوشي کیږي بیرته په افغانستان ته راستانه شي او سفر اسانتیاوې هم د طالبانو د حکومت لخوا برابرېږي. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسلګرۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره تایید کړي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې محکمې د 415 افغان اتباعو د خوشي کولو پرېکړې صادرې کړي. د دوی اسناد تر څېړنې لاندې دي او دوی به بیرته افغانستان ته ستانه شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې مخکې تر دې هم 428 افغان زندانیان چې ښځې ماشومان او نارینه هم کې وو د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته ستانه شوي دي. معصوم چې د تره زوی د کراچۍ په زندان کې دی د بندیانو د خوشي کېدو خبر خوشحاله کړی دی.
زما د تره زوی پولیس ونیوه، څو موده کې کراچۍ په زندان کې دی. موږ ډېر اندېښمن یو، خو اوس که دا زندانیان خوشي شي نو دا موږ ته ډېر د خوښۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې پاکستانی پولیسو هم تایید کړی وه چې د محکمې د حکم پر بنسټ 1200 هغه افغانان دوی نیولي چې په پاکستان کې د استوګنې لازم اسناد یې نه درلودل. که څه هم هر کال ډیری افغانان په قانوني اسناد او یا هم بی اسنادو د درملنې لپاره پاکستان ته سفر کوي، خو په افغانستان د طالبانو د حکومت تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په سرګونه نور پاکستان یا نورو هیوادو ته د مهاجرت په موخه تللي چې د ځینو ویزې هم ختمې شوې دي. سمو دمخ کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وزیر رانا ثنا الله هغه کسان چې د ویزې موده ختمه شوې او په غیر قانوني ډول په یاد هیواد کې ژوند کوي وګواښل چې جریمه وشي او هغوی چې له یو کال د زیاتې مودې راهیسې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې اوسېږي نمونه به یې تور لیستونه کې شامل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د همدې ازادي راډیو د نن سهارنۍ خبری مجلې وروستی راپور داسې مهال چې د ژمي سړې شپې ورځې دي، په افغانستان کې په ولګي یا سینه او بغل د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندي روغتون هم په وروستیو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، او ډاکټران وایي د کابل تر څنګ د ولایتونو له ولسوالیو هم ناروغان وروستل کیږي.
د کابل د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون وایي په وروستیو ورځو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې سینه او بغل یا نمونیا اخته دي. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو، د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو، بیکاری زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي، چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بستري کېدو ته اړتیا لري. نور هغو ته ضروري درمل ورکوو او رخصتوو یې.
د دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالنډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو، حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغه ماشومان شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندي روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجنس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت یې لویه ستونزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر 24مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دې مسالې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځندوي. د فرانس سلرویس د راپور له مخې په داس حال کې چې سخت ژمی را روان دی، تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځندول. هغه ادارې چې په روغتیایي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ